بهرنی سیریالونه اډیکی راشه درشه ټولنیز شبکې د بهرنی رسنیو فعالیت سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډیری چابکې سره پرمخ روان دی، خو عام ولس ورته ډیر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدی باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات و فرهنگ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهان یاري سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډې کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاته وده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکي مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینو مینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندو دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي، او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
خود کشا دما کا هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بېهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بې پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچا مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوښيږي خو موږ خپل نه خوښيږي.
ولادي خو ډېر خلک ویني دا سندره خوخه ډیر او مثال تور سل پسه ده کی راځي نه نوې پسه ده ټول دا سندره خوخه ده لس پسه ده نه خوخه
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتورې کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نو می غلم جلنی ده دا خو واقعیت هم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خوانی سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري یا د لپاره ګټ لري هغه باید وو
باید اول خو غګبی ونه غګبی بیا څه غګبی باید چټه وره غګبی
ایمال زیات سن زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زما نوم علی خان دی.
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې دا ده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا بند
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر و پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
ځوانانو مېره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آگاهی از اونا بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنه فکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنې جاج خسته.
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ که تاسو په افسانې ډیر کار کړی، د افسانې ملکلي دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئن یم نوې پل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم فیسبوک چې راغی نیټ راغی نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمي کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی. نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو او نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ دا وی چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی. په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتي مرالی پکې تجریدي مرالی روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلته هم لیکلې کېږي هلته هم لیکلې کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا په سوال وکړو که یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ د هغه لیکوال شاعرانو سره ناسته لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن یې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو به زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې مونږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 ایسوی میلادی کنا هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بې افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات پکې راځي قلندر مومند او ګل عبدل خان زیتون بانو امیش خلیل دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری داغه افسانې یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره داغه خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا بره.
منګل صاحب تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزو رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزو رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه ای خط پخه څنګه یې خط پخه. زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي.
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې موږ انکار ته وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول، دغسې مونږ هم دا خیال و چېر په پښتو کې چې څه لیکلی کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلی کی گی، پاکستان کی ویلی کی گی، یا پزن نور والا کو کی ویلی کی گی، ناغی نمونگ دا خوش پختو کے ہم پختو میں وعدا سے جب ادا چی پاگی کی ناولم لکلی کی گی، پاگی کی لنڈا کی سم لکلی کی
گی. آیا نور ہم دا سے پروگرام لرائی چی پراتکون کی گی بتا سو نور ہم دا سے ساسار اردو توش باڑا یا با دا اردو جب سیمو تولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دکھائی، آیا دا سے پروگرام لرائی؟
او ما یو مقالی لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کوم اغیزه شوې ده کوم اغیزه شوې داسې نورو ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه موږ په اردو کې ژباړلې دي. نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځنې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې ورتهي د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې، کنه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي. لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سات چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی.
منگل سے تاسو یادونو کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی، نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل پښتو افسانې سل کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے، بلکہ باچا خان نسطے ولی خان نسطے دے ٹھولو پختو افسانی سلکلن بہیر دا اردو والانا دا پختو اگر دا شامل کرے دے.
منگل سے تاس مخ کے دا یو لسم ستمبر نورس تا دا پختو پختو ادب دا سراتو خبر اکڑا، نو آیا دا غا ورستوی حالاتو 9/11 نه پس یو لسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شو، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې ستیریگی نو دا ټول په دې زمونږ په دې کې صحیح ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په مونږ مخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وي. دا ډېره لویه خبره وشوله چې یو لسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلکه دا مرگ ژوبله پریده، مینا محبت ہو کے اصلی خبر مینا محبت تھا پسڑا سے نہ کہنے جس خبر ہی اگر خبر ہوں بانے ہوا رکھے ہم آگا خبر ہو چمک تھا آگو سور انقلاب را گئے نو آگے دمرا مرگ روب لوش والا چدا گا ناپس بیا یو لسم ستمبر را گئے نو یو لسم ستمبر ناپس ہو چکا مت بھائی شو اگا ہر چاہ تھا پتا تھا جی صرف پختانہ پا گئے کی ٹارگٹ شو نو دا چکم بد اثراتی اگر ټول فقیران غستی دي خو اثرات خو مونږ نه دي کتلی خو د دې چې څومره جنگونه مونږ ترل د دې ټول بد یا غیر دي چې تر نن پورې مونږ ور سره مخ یو
ډیر من نه منګل سره.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار.
بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنې دي، تاسو له علمي کارو سره بشنی لري، خو بیا هم د نور و روښانه کولو لپاره که تاسو راته ووایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ، له څه وخت راهیسې لیکنې کوئ؟
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې ازادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ هغه رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوی، دی نظم برخه که کوی که پدیره ناو چه؟
دی نظم برخه که خو یو چه وقت باقا ابتدا که چه شیرون رو بملیکل آقا وقت یو درد با او سری سر آقا با بیا گورا بیا کردو، خو بیا روست و روست آقا دی شیر نم مخواه گرزیدل و بیا نور نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو نودل تا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دا قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی پی یو موضوع بانه داسی لیکنی که
بله. تاس پخپل خبر که ویل چه پا پایل که تاس شیرم لیکه لغوروس تا بیا شیر دی پری خود یوازی نصر تا بیمخک را ایلاتی چه ولی؟
علتی تاو چی که داشی ما تا دا خپل شیر دسی دیر دادا و دسی مطمئن و دسی دیر خوندور که داشی معلوم شوی نی دنور و خلق و شیر البته ما تا با دیر خکار شوی
کلا خپلا تاسی شیر لیکن نو تاسی دی قناعت واری نو زکم اغا دی شیر لمن پری خودلا راغلی نصر تا مگر پوست وقت که مقدس کسان لرو سرال دی چی اغا شیر یعنی دسی مناسب نی چی باید شیر وی نسی که ولی چی اغا طول چی شیر تا ضرور دی آقا به شیر که انزور کری بیا هم دو شیر وایی تاسی اون کسان تا چه وایی دی دستی او چاپ صفت چی خپل هم دو شیر لمن دیم دیل پار پری خوده
مقلد شایران شتا ده چه ده خلق و پیخی کهی خواه آسی نیشی که ولی ده شیرم پا دو قسم دین پا اشتلا لکه سمیم شیب چه وایی و چه یو ده آورد شایری ده یو ده آمد شایری ده دا آورد شایری ده دا یو زور شایری ده ده دومره خوانده و لطافت و او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده. احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي، یو درد سړی ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښیږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې حجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښکوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم درته یو نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای نور داستانی ادبیاتو کې نصری ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وي کې او هغه سړي دی کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شیر چې هغه ډیر اصلي شیر یې او د زړه د درد شیر یې او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښوي بی وی او بی وی او بی وی او مګر بعضې بیا داسې چې شیر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شیر باید نوی ویلی.
تاسو ویل چې شیر یو آمد ده که نه یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته ووایئ چې آیا دغه شیر لیکل شیر ویل په مشق و تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی تاسو په نظر به دا خبره څه ولي؟
نو مشق و تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق و تمرین رون هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه راویستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې چې په لرغونی دوره کې په منځنۍ دوره کې په معاصره دوره کې کوم لیک دودونه مروج وو، په کومو لیک دودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې، همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمی پروژه تیار کړئ. د دې پخوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یوه نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبپوهنې مسایل دي، مثلا د کنړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوې، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوې دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دې نه اخواته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه وو، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهورې او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یوه لرغونی استوري کیسې دراوړو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما پتیمه کې یو ډله خلک اوسیدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالداری بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندریا اندرا هم اوسیدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکې خانو څخه وو. ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زوره ور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول، او کبه کوم چا د هغه فیصله و نه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د لویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښکاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل لپاردی بلی غاری تناست و او پا کال کی یو زل بایی خبلو خلکو تا مخونه کودل. نوزه که با هر کال طول خلق ددی لیدو تا لیوالو او ددی لیدن روست بایی جشنو نکول. این در هم دو آمو خلکو پا تیر ده خبلو رونو لیدن بی برقی شو. که چه هم دیر اخیار او زیرک و خو لکل نچی ده سیم خلکو ورونو تا ده خدایی پسترگه کتلی و ده هم خپل ورونو تا لمشوری ورکولو بی برخی شوی و یو وقت ده گیخ او مندی ترمنز ده قدرت او برخو پسر شخری را پورتشوی او ده غشخورو ده سیم خلک سخت نه آرام کرل. د سیم خلک این در تا ورغلل او لحقه یو قختل چی د جگری او کخت د خدایانو ترمند سوله وکری. د خلکو پا قختنه این در خپلو دوارو ورونو تا ورغه دو سوابزی او پسونه حلال کرل او پوینه د هغوی د ناستی غولی سره کرل. این در د جگری او کخت ل اربابولن واو چخه و قختل چی سوله وکری. خود دوی ترمند جگره دومره گرمه شوی و چی تاویه تر ایندر راوود او گیخ پایوی لوی دبری ایندر بوشت. ده ایندر یواف که ماتشوا او پا کور پریوود. ده پا کور ایوازی شو. ایواوراز دیر وگه شوه و خو پا کور کیه ده خوردل لپارا هیچ و نموندل. ایوازی پایوی لوخی کیه ده تیر کال انگور پیدا کرد. دوغ انگورو خپل پا خوانه اصلیت نلاره. خو این داره ده انگورو پا خوالو شروع وکرم. تر چه وقت وروسته سر را درون شو او دغه حالت خوند ورکر. کلایی چی خدمتگاره کور تراغله نو لده یه عجیبه او نبی خبری وابریده. این داره ده جگری او که دوارو خدایانو تا بدرت او کنزابی کولی او ویلی چی دوی ده انسانانو پا گرت ندی. خدمتگاره یه کلی تلاره او ده این در طول کسی وکره. سبا سهار یه کور تا ده کلی مشران ورغلل او ده خدمتگاری کسی ورته وکړه. این در حقوی تا حقیقت ووایه او ده خپلو پاتشو و انگورو یو سبرخی ده مشرانو تا ورکړه. کلا چی ده حقوی سرو ندرانه شل حقوی هم دوارو خدایانو تا بدرت شروع کرل او ده این در پفخو که سرو نکی خودل. د دغه سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغه سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او د یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دوغو درې واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او درېیم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړه کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی،
د پیرداد مسای د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنې ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دلی و بیت داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنې د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قالبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قالبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحه تل ارزو سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحه تل ارزو سما کا، په قیامت چې بنیکی بدلې دشي، په قیامت چې بنیکی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی وتا ته، چې د رزق درې پرانیسته دی وتا ته، په ډوډۍ یې ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پریده و نساته، زنانه خویونه پریده و نساته. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږ کیږو.
آه چه عشق چه زورور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کلگر اسره بلا ده، ملکه هیچ وقت نارامه داسه نوا، بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو هیچ یو شعور پزرگی که کلا نو، خو اوس بل دول خوبونه پریشان مینی، چه زلولون که چه خواگه خواگه خوبونه، لمرای زل یو نارینه ورته خوب ایسی، لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي، ملکه له څه مودې بدله شوي، پر ځان پام کوي، سینګار یې ډېر خوښیږي، تر پخوا یې خلوت زیات دی، وی یوازې کله کله بس له ځان سره لګیا وي، کله سره شي، کله پټه مسکا وکړي، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، کله کله لوړ قامت پر سمند ویني، چی چنه پر سورلی باد تنچیگی، دیو چا عجیب سترگو تر خوب وڑه، دیو چا لغوسی ڈک چیر گوری، قهرجن کات د چای را یادیگی، یو ناچا پزان را ویخری هر چیر کری، واری بر تخبل جهان ترست نشی، دا هر چه تشلیوان تو بر تخکارشی، بیا هیربند وی، بیا وطن وی، بیا ساکان وی، بیا جگړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي، تر جګړې پوری یو څو ورځې دی پاتې. اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکي خیلخانو ټول سالاران غونډ دي. شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکي میرمنو لوی لښکر راټول دی، ورسره د اوبو ژۍ او تنرونه تیرې کړي، وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې، د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې، ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي. اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی، بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې. کک براشی که برا نشي جګړې ته، ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده. لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري، ګوندې راشي پهلوان ستر، لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی. پیل افګن کک لا یوازې دی ماڼۍ کې، څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي. د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي، ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې. دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده، د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي. اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي، ملکه د اندېښنو څپو لاهو کړه. کک براشي دی پیلانو دی جګړې ته، موږ به ناڅاپه راووزو په فرا کې، د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو. پیل افګن که پیلان دلته په کونډو کړي، اردوان به له فرا څخه تیر نه شي. د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې، ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو، آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي. ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو.
صاف کی چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نکرو زوے دے ناوے سپین مڑ ون کو لے دے ون 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 کو لے دے ون 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 کو لے دے لکه غنمو کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه غاڼې سره راتاو منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خوب غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سې ژوند ته ټوپک منی سې رات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکات تاوس بلد جانان تصویر و ازموین نکد نقل یا وڑو کئی کاغذ
او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه او سترګو کې د پټو غم خون کولای دی من 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 کولای دی من 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 کولای دی کمپیوټر په پر دراغې مسی